السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. متحدو ایالاتونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دې په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعالې دي او هم امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکوونکي زوروي یا یې بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته ښایي د شک په سترګه وکتل شي او د هغو د نیول کېدو دلیل هم ښایي روښانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباعو او دغه راز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکوونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړي، خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډېدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوي چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. د طالبانو له واکمنېدو را وروسته دا درېیم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپله پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو د دوو فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی او د هغوی د کورنیو د غړو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلي بنټ بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوې. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو مدافع فعالان، د نادولتي ټولنو کارکوونکي، خبریالان او نور هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقونو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسي د تلې په پنځمه د کابل کلایفت الله سیمې څخه نیول شوې وه، خو پرون فعالانو تایید کړی چې طالبانو نوموړی خوشی کړی. ندا پروانی چې د وږي په وروستیو کې د خپل میړه او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوې وه، د پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشې شوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې تېر ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېرو څو ورځو کې دوی د خبریالانو د توقیف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پېښې کتلې دي. د خبرپاڼې له مخې طالبانو د یکشنبې په ورځ په پروان کې د تلونیوز خصوصي تلویزیون خبریال روحالله سنګر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی او پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر توقیف کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو خبرپاڼه کې ورته اندېښنه څرګنده کړې. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان درې تنه پخواني پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنۍ یو ماشیني الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده او په پایله کې محمد حسین موسوي او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 29 کلن علی جان فردوسی مړه شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللي وو. سپینې ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري. د دې بستې دقیقه اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپینې ماڼۍ پرون وویل چې په دې پسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې له ځنډ پرته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو په تیره له جمهوریپالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازړتوب یوې خواته کړي او هغه طرحه تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د څه باندې 100 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بسته کې د اوکراین برخه 1.5 میلیارد ډالره ده. او فنلند پرون د دسمبر په 13مه له متحده ایالاتونو سره د پوځي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداری ورکړ. دا موافقه په روان اپریل میاشت کې په ناتو کې د فنلند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگتن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکوي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې موندلې شي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې پاکستانی چارواکو د کډوالو په نړیواله ورځ یو ځل بیا په یو وخت له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. یو شمېر راایستل شوي افغان کډوال وایي چې پاکستان کې بدې ورځې لیدلې.
هره ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به لک کړو، بیا به دوه ورځې بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شیان ټول پاتې شول.
د پاکستانی چارواکو له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت وایي د کونال پر سیند د بند جوړولو پروژه تر کار لاندې ده.
د ګمبيري بند پروژې سروې ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د افغانستان بل ګاونډی ایران بیا وایي د دې هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بیساري ډول کم شوې. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې د مچیو یو شمېر پالونکي وایي تولیدونکي شاتې افغانستان کې بازار نه لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. راځو د خبرونې د سر راپور ته. پاکستانی چارواکو پرون یو ځل بیا په یوه خوله له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وویل چې کډوال تل تر تله په پاکستان کې نشي اوسېدلی، او سرپرست صدر اعظم یې ویلي دي چې پاکستان د کډوالو په کوربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. دا څرګندونې پرون د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت شوې دي. تفصیل احمد تکلاو.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خپرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13مه نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې ده وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله له ویزې پرته په پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې وویل اوس مهال شاوخوا 20,000 افغانان چې په تیرو 20 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه په خپله نه دي توانېدلي چې دا 20,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولای خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ له دې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري، خو هغه برتانوي ورځپاڼې ګاردین ته په یو مطلب کې چې د یک شنبه په شپه خپور شو ادعا کړې چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 تنه افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړي، او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هیواده په زور ایستل شوي، او حتی ځینې یې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 کلن محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هیواد ته راستون شوی دی.
هره ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې ورکولې بیا به لک رو بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شی په لیلام لاړه ټکټران مو ځکه وی هغه شان ټول پات سول په لیلام لاړه د لس لک روپو شی په دوه لک لیلام سپینځه لک باندې لیلام سو
کاکر د ګارډین د مطلب په دوام لیکلی که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکښو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړې خو د ده په وینا هلته د ډیرو کډوالو ورتګ ستونزه جوړه کړه کاکر د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیری کډوالو په تور بازار کې کار کوو مالیه یې نه ورکوله او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولی و ښاغلی کاکړ وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي د افغان کډوالو د ناڅاپي ایستلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل اسلام آباد د تیر اکتوبر په دریمه شاوخوا ولس لکه افغانانو ته له یوې میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده ووځي او د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15 لکه کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې څو ورځې پاتې دي
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې ده بلورته د یو پاکستانی لوړپوري چارواکي د څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند د بند جوړولې له پاکستان سره دښمني بللې وه د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت ویان متی الله عابد وایي چې دوی پر کونړ سیند ګمبیري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي نوموړی که څه هم د پاکستاني لوري په څرګندونو تبصره ونه کړه خو وی ویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي تر دې وړاندې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبره بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي نوموړی ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان د ګډون پرته ترسره شي د کړکیچ او شخړو لامل بشي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبیري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي د دې وزارت ویان متی الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي
د ګمبیري بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي
د انرژۍ او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزی په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه خو تر دې مخکې د دې وزارت سر پرست عبداللطیف منصور له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري جان اڅکزی د یک شنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یوه هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي نوموړي پر خپله ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ یې کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکیچ او شخړو د ډیرېدو لامل به شي جان اڅکزی زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله صدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي وایي په کونړ کې له ګمبیري دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي 50 میگاواټه برېښنا به تولیدوي او په کمبیری ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي
ښاغلی صدید هم داشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي خو د نوموړي په خبره که افغانستان په ټولو هغو سیندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیز حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي، د جلال آباد په ثمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په داسې حال کې چې ایران په تیرو دو کلونو کې د هلمند سیند په اوبو کې د خپل اوبو خوار پر سر له کابل سره پر لپسې لانجې وکړې، راپورونه وایي چې د دې هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بېساري ډول لږه شوې ده. د ازادۍ راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د راپور له مخې، د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم لاملونه دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
رسمی ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کمه شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د رواني لندۍ میاشتې تر 28 نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته د رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 10% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خورا ډېرې او نامتوازنې برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په ورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 10% زیاته شوې ده. د راډیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو 8 میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
اوریدونکو، اوس هم راځو په افغانستان کې د اوبو د کموالي ستونزې ته. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیونه وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. دې سازمان دا هم لیکلي چې د اوږدې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 20% سرچینې وچې شوي. یونیسف دا څرګندونې د جاپان لخوا د 4 میلیونه امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې اعلامیه کې کړي. دا پیسې به په افغانستان کې د اوبو رسولو په پروژو ولګول شي. تفصیل له امید زهیر ملاورو.
په افغانستان د بیمخینی سخت وچکالۍ بدې اغېزې. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر څنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 20% سرچینې وچې شوي دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خپره کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس لپنزو کلونو کم 2.8 میلیون ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شیدی ورکون کې مندې د خوارزواکۍ لګواخ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی، بیروزګاری، وچکالی او د خوړو نه خوندیتوب ته اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2024 کال کې به نږدې 3 میلیون افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 14 وویل افغانستان د 3 کال لپاره په 13 کلونو کې له بې مخینې سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 14 ولایتونو 15 د وچکالۍ له سختو ناورینی حالاتو سره مخ دي چې له 50 سلنه ډېر نفوس اغېزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وای چیرې چې اوسی د څښاک اوبه نه لري او اړ دي شي په بیا یې واخلي.
ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبه اخلو دی باندې د دروازه کې کوم اوبه راځي د اوبه نفر نری وي په دې یخ کې ماشومان لمنډه سي اوبه ولا راغلی دی، اوبه چپاسه اوبه ماشوم کې لاس وهي دی بیرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکي محب الله بیا وای سیمه کې خلک پاکې اوبه نه لري او مجبور دي چې غیر صحي اوبه وڅښي. افغانستان کې د وچکالۍ په اغېز داسې مهال رابرسېره کېږي چې د اګست په 2 یوناما په یوه اعلامیه کې وویل دا هېواد د اقلیمي بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره د 10 تر ټولو زیانمنونکو او هغو هېوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. هله دا چې هغه پروګرام هم را سره ووري.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې په افغانستان کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکو شکایت کوي چې په هیواد کې د نننه د پلور بازار نه لري او بهر ته هم صادرات نه کیږي. دوی غواړي له افغانستان بهر د خپلو تولید شوو شاتو د صادرولو لپاره زمينه ورته برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په خوا به له کورنۍ شاتو استفاده کوله وایي چې اوس د شاتو د پیرلو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو یو شمېر خاوندان وایي سږ کال د دوی په فارمونو کې د شاتو حاصلات زیات شوي، خو د کورنیو د کمزوري اقتصاد له امله یې پلور کم دی. په هرات ولایت کې د مچیو د روزنې د فارم یوه څښتنه ګلغونچه چې له 2 کلونو راهیسې د مچیو په روزنه او د شاتو په تولید بوخته ده شکایت کوي چې سږ کال یې په هیواد کې د شاتو پلور ښه نه دی.
به خاطر
سږ کال د شاتو حاصلات او د مچیو پالنه د تیرو کلونو په پرتله ښه وه، خو د محصولاتو په خرڅلاو کې ستونزې لرو. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د کورنیو تولیداتو لپاره بهرني بازارونه عمومي چې موږ خپل شات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو.
خو په بلخ ولایت کې د مچیو د روزنې فارم خاوند ګل محمد وایي چې سږ کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات ډېر ښه نه وو او تر څنګ یې د شاتو له پلور څخه هم کومه ګټه نه ده ترلاسه کړې.
سکل وچکالی و دو ټنه شات مو تولید کړل، د خرڅلاو په څنګه کې مو هیڅ ساوان نه دی کړی او نه هم کومه ګټه شته. لګښتونه یې ډېر دي خو زموږ خرڅلاو کم دی. موږ غواړو چې زمینه راته برابره شي تر څو زموږ تولید شوي شات بهر ته صادر کړو.
د شاتو یو شمیر دایمي پیرودونکي چې په خوا یې تر ډیره له کورنیو شاتو څخه استفاده کوله وایي چې دوه کاله کېږي چې اقتصاد یې کمزوری شوی او شات یې نه دی اخیستي. مصور چې له دغو کسانو څخه دی ازادي راډیو ته وایي دمچیو د دغو فارمونو د خاوندانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه وویل چې په سفر کې دی او زموږ پوښتنو ته یې ځواب ورنه کړ. د کرنې او کرنیزو محصولاتو د خونې مسؤلینو له خپلې ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د شاتو د تولید د کچې او د پلور بازارونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شاتو یو کارپو قاسم مجددي او د معجزه شفا د نړیوال شرکت مشر چې د شاتو سوداګري کوي وایي افغاني شات لوړ کیفیت لري، خو که د خامو موادو په توګه صادر شي ښه بازار به ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغاني شاتو د لوړ کیفیت له امله باید د نړۍ بازارونو ته د ښه بازار موندلو په خاطر له پروسس او بسته بندۍ وروسته صادر شي.
موټ شات د خامو موادو په توګه نه صادروو، موږ یې بسته بندي کوو او له دې امله چې دا ارګانیک او غرني شات دي ډېرې ګټې لري. افغانستان کې باید یوه یا دوه فابریکې جوړې سي چې پروسس سي، بوتل کې واچول سي او بیا بازار ته وړاندې سي، تر دې وروسته پیرودونکي لري.
د تمامه دنیا خریدار داره.
د شاتو د فارمونو څښتنان وایي چې د دوی شات تر ډیره په غرونو کې د مچیو له لوري د محلي بوټو له خوړلو لاسته راځي، خو د نورو ستونزو تر څنګ د ټیټ کیفیت وارد شوي شات چې په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي د دوی بازار یې پیکه کړی او کاروبار ته زیان رسېدلی. د فارم لرونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په کورنیو بازارونو کې د یو کیلو خالص شات بیه له 1,500 څخه تر 2,000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دواویشت، یولس، سلرویشت، یوسول اتدیر.
ازادی راژیو، سلرویشت ساعتا.
اوسم ورزو نورستان ته. په نورستان کې د طالبانو چارواکي وایي هڅه پیل کړي چې دغلته د قومونو ترمنځ د لسیزو دښمنۍ پای ته ورسوي. دوی وایي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. تفصیل له روح‌الله انوري اورو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د ځمکې، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمیر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زیان رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پای ټکی ښودو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په بیانیه چې په تیرو دوه نیم کالو کې یې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی محمد نادر د خپلو لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغې کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کامدېش او د کشتوز موضوع چې هغه ډېره مهمه ده ټول نظام لپاره، ټول افغانستان د ولسونو لپاره، چې نوي کالو راهیسې دغه موضوع دواړو طرفونو ته چې کومه ډېره سخته شخړې شوې دي او یو بل ته جامونه اړولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسېدلي او سلګونه نور دغه شانتې زخمیان دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښ دي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالي، قومي او د نورو دښمنیو د هواري هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکي حکیم الله
ډېرې دښمنیانې وي هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. موږ ډېر د اسلامي امارت منونکي یو او غواړو چې دا نورې کوم پاتې دي دا شخړې منځ ختم کړي.
په ختیځ، لویدیځ او مرکزي نورستان کې د کامدېش، کشتوز، د چاهل او باخترنګ په څیر پخوانی او خطرناک دښمنۍ شتون تل پر امنیت بد اغېزه کړي. که د شخړې یو لوری حکومت سره ولاړ دی نو بل لوری د حکومت مخالفو ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه یې قوي کړي دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو